دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دی مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به هیڅ وضعیت بدل نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د ناټو اندېښنو ته په ځواب سره د بشپړ امنیت له پلوه ډاډمن دي. دوستانو په روانه خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږ لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. په نوی ډیلی کې څلور تنه افغانان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي، او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار د دې هیواد د تیلو یوه بډایه سیمه او د تیلو یوه تصفیه خانه د بی پیلوټ الوتکې لخوا په نشه سوي ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږ لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال سوي دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکونې په 15303 اویا مرکزونو کې به انتخابات ترسره سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 3922 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي شاید ولسمشري انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې د رایو له 112 مرکزونو څخه 3 یې پرانیستي او نور به یې تړلې وي. د دغه دفتر شر محمد بشیر حسام نن ازادي راډیو ته ویل
د 63 مرکز انتخابات برگزار میشه. گفتن
دی وی درې شپته مرکزونه به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي، هغه هم په دریو برخو ویشل سوي دي. په 28 مرکزونو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نسته. شپږ مرکزونه له متوسط امنیتي ګواښ او په 28 مرکزونو کې امنیتي ګواښ ډیر بلل سوي دی. پاته نور 49 مرکزونه به تړلې وي. شغله حسام د غرض ویل چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد فاریاب تر رسیدلې دا ټاکل سوی چې سرلنن خپل سوالي ته هم اول جلسه د افغانستان ولسمشر انتخاباته میزان تلې پر شپږم چې د سپتمبر 28 کېږي تر سره کېږي. د جوزجان سیمې چارواکي وایي په قوشتې پاولس ولایت کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل سوی دی. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تیر شپه له خپلو دوو نور ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل سو. دی وایي دغه کسان د قوشتې پاولس ولایت لپاره د طالبانو د نومول سوي ولسوال مولا نادر پورې اړوند ول. نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو زیاته یې کړه چې دا هوایي برید یادې ولسوالۍ په چقمچقور کلي کې سوی دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه د 209 شاهین قل اردو چارواکو د طالبانو د سرې قطې د یوه قمندان قاري عثمان او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. هغه قمندان د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې ووژل سو. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکړ. دغو رسنیو په نوې ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسولینو په حواله لیکلي چې وایي دغه څلور افغانان په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول سوي چې غوښتل یې د هېواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهاره نوې ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل سوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 15 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړی لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې چې دغه لوبه پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په د رسالې کې وهم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خېل اثر ورنه ولري.
د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي پرون پیل سوي دي چې په لومړي لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایله به د سپتمبر په 4 ده. سمو ځخلا زده راډیو ری د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي د دغه هیواد د تیلو پر یوه بډایه سیمه او د تیلو پر یوه تصفیهخانه د بی پلوټ الوتکې بریت سوی دی. د دغو چارواکو په خبره په آرامکو تاسیساتو کې دغه بریت د پراخې اورلګیدنې سبب هم سو. آرامکو چې د سعودي د تیلو دولتي شرکت دی، تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دغه شرکت د اپیک په نوم د تیلو یو تصفیهخانه د نړۍ په سطحه د اومو تیلو تر ټولو لویه کارخانه ګڼي. تر اوسه د دې بریت مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیر کې د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د بی پیلوټ الوتکې بریدونه کړي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران په لاره حوثي یاغیانو سره په جګړه وو. او د روسیې او بلاروس پوځونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې حکومت پرون په ویلامه کې ویل چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون وکړ. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استول دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو د ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته به نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باوري چې افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. مسکو ته د طالبانو د یو هیئت د وروستي سفر په تړاو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبا که در قطر بودن به مسکو
د خغلی صدیقی بشپړې څرګندونې به وروسته در سره په یو ریپورت کې شریک کړو. پر همدې موضوع چې د طالبانو دغه هیئت چې مسکو ته تللی او ګمان کېږي چین ته به ولاړ شي، له خپلو وروستیو سفرونو څه غواړي؟ په داسې حال کې چې امریکا له دې ډلې سره د سولې خبرې ځنډولې، د چارو له شنونکي خالد سادات سره به پرې مرکه ولرو. د انتخاباتو په تړاو په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د امنیتي اندېښنو په وړاندې په ځواب کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړي. دا به هم واوري چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو نن ازادي راډیو ته کړې. که وخت د افغانستان او سیمې په تړاو به نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم دراوړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د تاندې څانګې ونیس پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. تاسو زموږ غغله ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکی حکومت تصمیم نیسي، خو ځینې طالب پلوي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. نور حال له کابل څخه د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغان حکومت او امریکا له خوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشورې، خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبرې کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه
سوله. افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپل هڅې درولې دي. زمونږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو ترسره کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سوله نشي ټینګېدای. د انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سوله وي.
یکی از اولویت های اساسی او پیشبرد پروسه سوله خواهد بود.
ښاغلی صدیقي ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تانکزی له روسي ټلویزیون یعنی آرټي سره په مرکه کې ویلي که چیرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنگ کولای شي. د ښاغلي تانکزی د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بښنه وغواړي. دا یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی هغو خلکو ته به چې د دوی سره د مذاکراتو سره دلچسپی شته او د هر څوک د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقه کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره هر څوک دلچسپي ډېره لري او هغه هم دلچسپي دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکرات او تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره کړي.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفي:
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو ته د طالبانو له سفرونو مخدا ده چې دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وکړي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمیزو هیوادونو رقابت هم ښکاري، خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړې چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړې او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې له طالبانو سره له نه پړاو مذاکرات وروسته د مذاکرات لغوه کړل او وې ځنډول، طالبانو هڅه پیل کړې دي چې یو شمیر هیوادونو سره، البته د سیمې هیوادونو سره، د سولې په تړاو خبرې وکړي. په دې بلړ کې د طالبانو یو درې کسي سایت مسکو ته تللی دی او داسې باور دی چې ښایي چین ته ملاړ شي. افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. دا چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړي او په اثر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دغه هڅو په تړاو پوښتلې دي.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي ترڅو د سیمې هیوادونو دې ته وادار کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه، خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي، هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبانو لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی ترڅو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر ناکامیږي، باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا واضح پورته کړي ترڅو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی مال پر ټول د هغه سیبلي چې طالبان غواړي ترڅو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمینوري هوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅه کوي چې فکر کوي آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې، او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دومره په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې، د سوریې په جګړه کې، همدارنګ په نورو جګړو کې یو خبرشینی وکړي یا د امریکا د خپلواک حرکتونو وکړي. چین همدارنګ ممکن په اقتصادي مسایلو کې، همدارنګ د نړیوال اقتصاد مسایلو کې، د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنې ما لپاره د امکان تر حده بیخي ولې دا به ډېرې انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنې دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري، د ملګرو ملتونو له ادرس څخه دا خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته ووایي، د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره، هغوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دي وکړه. څه فکر کوئ دا اوس افغان حکومت څه کول په کار دي چې له دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کړه؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي، او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کېږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما ځای ځانته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنې فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي، همدارنګ د بدن افغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنې زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
خالد سادات د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی و چې د طالبانو د وروستیو سفرونو په تړاو او د افغانستان د سولې پر اتلونکو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د ولسمشری راتلونکو ټول ټاکنو ته د روانو چمتووالو حل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د راتلونکو ټول ټاکنو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر نیولي. د دې وزارت مرستیالی ویاندی مروی امینی نن ازادي رادیو ته ویل د انتخاباتو ورسته هر اړخیز ځنګړی امنیتی پلان چمتو کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو جنرال د انتخاباتو پر ورځ د احتمالي تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته لا دوه اونیو کم موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټاډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلووانیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکنو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له اتو یا نهو میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره ډېر ورته نږدې هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولی دي. نو خلکو ته وعده ورکوو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي، او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ وس کولی چې دغه تهدیدات، دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده، او د کورنیو چارو وزارت هم د تهدیدونه راغلي دي چې د دې خبره مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 څلوېښت مرکزونه موجود دي چې 602 لوړ امنیتي ګواښ، 906 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي، او 3202 شپته مرکزونه له لګ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15، متوسط ګواښ سره مخ درې مرکزونو لپاره 6، او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت په خنه امنیتی مرستیال میرزا محمد یارمنوی پولیس باید د هغه چا امنیت خوندي کړي چې رایه چوي، حتمان دوی محلونه سروې کړي، په اساس پولیس په دندو ګمارلي. که چیرې د پولیسو له لوري چک او تلاشي په ښه توګه وسي، بلکې کولی شي چې ښه امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کېږي چې شاوخوا دیارلس ورځې ورته پاتې دي. نمایندانو هم ټاکنیزې سیالۍ چټکې کړي.
د هلمند د پولیسو چارواکي هم وایي چې په هغه سیمو کې د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره د پولیسو تشکیل ډېر کړی چې امنیتي ستونزې پکې شته. دا چې په هلمند کې په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري، په اړه یې تفصیل الیاس دایره کوي.
که څه هم د ولسمشریزو ټاکنو دپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړی غونډې پیل شوي دي. سره له دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، اما تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. که څه هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیه قمندان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په هغه سیمو کې د پولیسو تشکیل ډېر کړی دی چې تر نسبي تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو، او تاسو وینئ خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو. عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندي نقاط خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره موږ پوره آمادګي لرو. د ډېر وخت څخه لکه شمالي ولسوالۍ، شمالي ولسوالۍ د ډېر وخت څخه چې پکښې جنگ دی، او یا څو سر ولسوالۍ لکه باغران مساکله چې څه پکې کړی دي، هغه خواته نسی څوک رفت آمد نسی کولای، مشکلات لري. او نور کښته جنوبي و غرب و شرق خواته د لشکرګاه پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي، او انتخابات کېږي، او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې، لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره وینې سپین ږیرو سره مې ولیدل، یعنې خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سل په سل خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشري دپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نېټه ټاکل شوې ده، ټول پنځه مرکزونه پرانیستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤول شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کېږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د څلور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی، خو ټول شاید د رای اچونې په ورځ ګډون ونه شي کړی.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه بهتر تقویتي پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې، او په راتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه د آگاهي عام پروګرام او د آگاهي عام د مبلغینو همدارنګه د محلي ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کومه هغه سروې کړې ده، نو امنیتي فضا جوړی تقریبا د یو نیم تر دوه لکو کسانو پورې شاید برخه واخلي.
د هلمند ټولې څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوې او نادالي پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، د یو شمېر نورې مرکزونو د حکومتي سرتیرو سره دي، او بعضې په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. محمد لاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اخوا ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د چارواکو په وینا د بشپړېدو په حال کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي. د دې کمیسیون مرستیال د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته دیارلس ورځې پاتې دي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شپږ ویشتو ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي.
مواد همره بسته بندی کردیم.
موږ دغه مواد په بشپړه توګه بسته بندی کړی. یاد مواد شپږ ولایتونو ته رسیدلی او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ته مواد رسیدو په حال کې دي، او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا، پنجشیر او پروان دي، مواد د بسته بندی کېدو په حال کې دي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوی چې دغه مواد ولسوالۍ او مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. ښاغلی مل وویل کمیسیون چمتو دی څو په 5,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي، که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسیون نه دی توانېدلی شي د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل چې د دغو موادو لېږد باید 2 ورځې وړاندې بشپړ شوی وای. د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې دغه ځنډ به د انتخاباتو په ترسره کېدو کوم اغېز ونه کړي.
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید 2 ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون د لېږد بهیر ټولو ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وي، ولې بعد همغه لیدل کېږي چې ځینې ولایت ته د مواد نه دي رسېدلي. موږ د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپلواک سره ورسوي.
ټاکل شوې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي. دا مهال د 12 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا تخار سیمه ای چارواکی د دې ولایت د انګی قلا ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي او وایي چې دوی د روانو تصفیوي عملیاتو لمن د دې ولایت نورو ناامنه سیمو ته هم پراخوي. په دې اړه بل سیمه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو.
د تخار د انګی قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شو. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له 2 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د انګیقله ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیې عملیات پیل کړی وو او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د انګیقله په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي، که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د انګیقله ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه یې وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د انګیقله ولسوالۍ بیرته ونیوله او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره و ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د انګیقله ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تعلقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو په رادیو سربیره کې انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه، ریپورتونه، مطالب او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل اکسینو او پزینو مغاردو کې لا ویډیو غانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. او سم د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوړو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي چې د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې به انتخابات ترسره سي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړای سي. د جوزجان سیمه چارواکي په قشتي په ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د جوزجان د ولیویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قومندان محمد صدیق تیر شپه له خپل دوو نورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هندي رسنیو د نشي موادو د قاچاق په تور څلور افغانان نیولی دي. د غورسنیو په نوې دلی کې د نشي موادو د کنټرول دفتر د مسولینو په حواله لیکلي چې دغه څلور افغانان په اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر کې داسې محل ونیول سول چې غوښتل یې د هیواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار ښار نوې دلی ته راغلي وو. د دوی سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دیش کې ده. او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پورې اړوند د تیلو پر تصفیه خنو سوی دی.
دا کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادی او بیارغونې چارو کې لا پام غورځول شوی. په دې اړه ریپورت لرو خو تر هغې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته واصل وساله دروري.
د سپورت ورځنې هنداره
تکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په قربتو په درې اړخیزه سیریز کې خپل لومړی لوبه نن د زیمبابوې پر وړاندې وکړي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر په 5 بجو په شیر بنگلا لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله چې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې ده دغې لوبې ته یې پوره چمتووالی نیولی. افغانستان او زیمبابوې تر دې وړاندې 9 ځله په 4 ورځو لوبو کې سره مخامخ شوي چې په ټولو لوبو کې افغان لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړي. د درې اړخیزه سیریز د تېرې شپې په لوبه کې بنگلاديش وتوانېد چې زیمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. د لامبوهنې افغان ملول لوبغاړي عباس کریمي د ټوکیو 2020 پارا اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. ښاغلي کریمي د ټوکیو پارا اولمپیک سیالیو په غوراوي پړاو سیالیو کې چې په لندن کې وشوه په 50 متره واټن کې وتوانېد چې د 3 اویاو هیوادونو ترمنځ شپږم مقام خپل کړي او د ټوکیو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. عباس کریمي چې اوس مهال له افغانستانه بهر په امریکا کې ژوند کوي لومړنی ملول افغان لوبغاړی شو چې د ملولونو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه د لندن په غوراوي پړاو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب نه بلکې د خپلواک لوبغاړي په توګه ګډون کړی و. او هند بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالۍ وتل ولې خپله کړه. د دې لوبې په چا هندۍ 19 کلنې کرکټ لوبډلې وګټله او لومړی توپ وهنه غوره کړه چې په 2.4 ورنو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره بنگلاديشي 19 کلنې کرکټ لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنگلاديشي لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 101 منډو وسوځېده.
په کونړ کې د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو چې وسرحدي ولسوالۍ دا شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ ته د بیارغونې د چارو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. پر دې موضوع د روحلان وری ریپورت اورو. خو ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه خبرېږي.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی وسیدونکو وای په تیر وتل سوکالو کې حکومت د آبادی او بیرغونی چارو کې له پامه غورځولي. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سرکونه جوړ شوي خو دوی په خپلو لاسونو سرک وهلې چې اوس هغه هم کندوکاپر او لکاره ولیدلې دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت ته سرک نه دی جوړ کړی بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
دا جوړ شوی دی مونږ یې دا شکانی تې ورته ومندسې جوړ شوی دی لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا پې خرم نه بیا ورسي بلچې راواخلو بیا یې هغه قوتیا ورکړو.
یعنی خپل ولس وستلی او خپل ولس
جوړی خو اوس همداسې دی چې زما یو زوی دی هغه په ګاړی نه به سورلی پېنو.
دوی وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګنټې لارې نو په دریو ګنټو کې مونږ په ګاړی کې راکوزو ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کیږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو. د یوې روپۍ کار مونږ له حکومت نه دی کړی. د یوې روپۍ مړه په صفر کې
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تیزوریږو زمونږ ولسونه تیزوریږي هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کیږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغسې مریض انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم د آبادۍ او بیا رغونې چارو او په ځانګړي ډول د سرکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سرکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلي او ډیر زر به یې د هواري د پاره یو پلاوی سیمې ته ولیږي.
زه به حیات وټاکم او ساحې ته به ولیږم. دغوی سرکونه دغوی اوبه هر تشویش چې نور درلوده د بسازۍ په ارتباط نو گزارش براوړی ان شاء الله چې دې ته به زر رسیدګي وکړو. دا ګونه وګټه مازیلا نه
شالې او ولې د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورن په کرخه لري پرتی درې دي چې لېوې خو افغان حکومت د آبادی او بیرغونی چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي.
موضوع منګ ټاکو نظر تاسو سرګندوي
څوک چې زړه کوي ظلم کوي ستي
خامو غوړه کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د راشي بده نوم واخله تاسو به وایي چې چانو ماخلې.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
جناب آقای مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان بسیار تشکر از اینکه برای رادیو آزادی فرصت دادین تا با شما مصاحبه داشته باشیم.
زنده باشید.
بیاین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا حملات طالبان در این اواخر در بخشی از افغانستان به خصوص در بخشی از ولایات سمت شمال و همچنان در غرب در ولایت فرا افزایش و شدت یافته ایلت در چیست؟
طالبان طبعا عملیاتی را به نام الفتح علی مردم افغانستان برنامه‌ریزی کردند و با انکشافاتی که در جبهات در سال گذشته آمده بودند فکر میکردند که در نواحی شهرها و قلات را که ایجاد کرده بودند اونا به فتوحات دست میارن و جاهایی را میگیرن و تسخیر میکنن که الحمدلله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند.
تانستن در شهر قندوز جناب آقای وزیر مشکل ایجاد کنند به بخشای شهر قندوز داخل شوند. تانستن خانواد را بره ساعت در دست داشته باشند. تانستند به شهر فرا تا به مرکز جلب و جذب داخل شوند. توانستند ولسوالی انوردره را بگیرند. فکر نمی‌کنید که مشکل ایجاد کردند؟
طالبا فکر می‌کردند که با فرصتی که مردم افغانستان در صلح بر از وا داده و با برنامه صلح که حکومت بدون قید شرط بر ازیا داده و فرصت مذاکرات را که اینا داشتن اهداف بالاتر داشتن. اینا فکر میکردن که اراضی بیشتر را تسخیر میکنن و ادامه میتن برای تسخیرشان. حملاتی که طالبا در ولایاتی که شما نام گرفتین بجز از ارعاب ترس مردم و بجز از کشتار افراد ملکی هیچ نوع نتیجه رسید نرسانده و همچنان بجز از کشته شدن خودشان که رهبرایشان که در هتل ها بسیار با آرامی در قطر خواب هستند و ایج افسرهای خود و نفرهای خود روان میکردن که شما برین و اراضی را تسخیر کنین و جاهایی را بگیرین.
مگر نیروهای امنیتی افغان تلفات نداشتی درگیری ها؟
نیروهای امنیتی ضربات بسیار قوی را به طالبا وارد کردن. قمندان های مختلف طالبا کشته شدن به شمول چندان اولیشان آخریشان دوردوج در بدخشان. اطلاعاتی که تا بال ما داریم از کشته شدن از او حاکی است و در عین حال که اینا ولسوالی ها و شهرها را تهدید کردن ما ضربات بسیار قوی را در لانه هایشان دادیم. زندان های بسیار زیاد طالبا را ما شکستاندیم و نه تنها که نیروهای امنیتی را نجات دادیم بلکه نیروهای مردمی و بیچارهای را که اینا شکنجه کرده بودن نجات دادیم. در غزنی طالبا تلفات بسیار زیادی دیدن، ولسوالی های گرفته شد. در فاریاب که تشویش های بسیار زیاد بود و در بخش های دیگه که اینا فکر میکردن که جاهایی بود که نتیجه های بسیار زیادی بگیرن ضربات بسیار کوبنده
و پوست پا کندوز که پا بغلان که پا بدخشان که او پا فرک وضعیت سنگده
هم دوست پا دی آخری و رس پا خاناباتو که طالبا رو دیر غر تلفات بلیده و خارت ننواته او پا دیر جر وقت دوی بیرتا وطن باول شو او ضرباتیونه پا بدخشانو که آغا ولسوالی مونږ نه ویل چې 15 کالو کې د طالبانو نه تنها د دوی مرکز او بلکې د دوی آغا تروریستی شبکې چې دوی سره همکاري کوي او مینونه ورته جوړه او اسکتونه ورته جوړه او مرکز ځان ته جوړ کړي په خوستک کې د مونږ نه ویل دي او دوی ته ضربات وارد شوی دي.
بغلان کې وضعیت څنګه ده؟
بغلان کې طالبانو څو پیری عملی پلان کړی او آغا ولې دا و چې دوی وشکول شهر کونه یا شهر جدید او خپل پل خمری خارته چې نه تنها د امنیتی ځواکونو بلکه د خلکو ډیر په فراکم د خلکو مقاومت سره مخامخ شوه. خپل خیج د افغانستان خلک دوی نه منی، د افغانستان خلک دوی ته صرف فرصت ورکړی دی چې راځي صلح ته.
د بغلان قندوز او د قندوز تخار لار خلاصه ده؟
مونږ عملیات کړی دي تر کیلګای کې چې څه مشکلات وو هغه رفع شوی دي. د قندوز په لاره کې اوس هم مشکلات شته. زمونږ قوتونه هلته تابعه شوی دي، زمونږ عملیات جاری دي.
جناب اندروی صاحب، یو انتقاد د خلکو دا ده چې حکومت یوازې د ولایت او د ولسوالیو په مرکزونو کې دي، تګ راتګ یې په اسانه نه کیږي تر څو چې ډېر قوي قطارونه لري. د خلکو تګ راتګ هم په تېره د دولتي مامورینو تګ راتګ هم په ځینو مواردو کې ډېر سخت، ګمانه کوئ چې له ده څخه به وضعیت نه خرابیږي؟
در شروع از این سال طالبا که تهدید میکردن و در اطراف رسیده بودن به این فکر بودن که خب با استفاده از این چالش هایی که در راه ها وجود داره و با استفاده از نزدیکی به شهرها هستن اینا میتونن که سیستم اکمالات ما را مختل بسازن.
مختل ساخته؟
قطعا نه، ما به سر تا سر افغانستان اکمالات خود میکنیم، در جایی که نیاز باشه از هوایی استفاده میکنیم و ما این کار نمی کنم که در شاره ها چالش های وجود داره. اما امیال ما، عملیات ما برای شاره بلخ در جریان است. از مزار تا شبرغان، باز از شبرغان تا میمنه امیال عملیات سر از اوی جریان داره. ما عملیات های زیاده را برای رای قندهار کردیم که با مقاومت اندکی که طالبا در وجود داره بتانیم قطار خود برسانیم. اما برنامه هایی که ما امسال خصوصا به می شهر دو شهرهای عمده داریم، من مطمئن هستم که وضعیت تغییر میتن.
جناب وزیر صاحب، بین سر موضوع انتخابات و امنیت انتخابات بپیچیم، تدابیرتان برای برگزاری انتخابات از لحاظ امنیتی چگونه است؟
ما 8 ماه پیش تدابیر امنیتی انتخابات تدارک دیدیم و خوشبختانه که برای اولین بار مسئولیت کامل از این تدابیر امنیتی را امی سه سکتور امنیتی داشتن که در رأس وزارت امور داخله هست. ما به مراحل مختلف از این انتخابات تیاری گرفتیم، مرحله قبل از انتخابات، مرحله بعد از انتخابات و مرحله روز انتخابات. وظایف مشخص برای هر مرحله ازی است که ما فعلا به مرحله قبل از انتخابات هستیم که شامل تامین امنیت کاندیدای محترم، شامل امنیت کمپاین ها، شامل امنیت دفاتر مرکزی کاندید صاحب ها، شامل امنیت دفاتر کمیسیون های انتخابات و شکایات و تمام تأسیساتی که اینا دارن، شامل امنیت پرسنل ازیا میشه و شامل امنیت انتقال مواد حساس.
انتقال قرار داریم تقریبا یا بعض جای انتقال شده؟ چطور بوده انتقال مواد؟ خوب انتقال شده؟
خب ما تا بال بجز از دیروز که یک مشکلات ما داشتیم در انتقالاتی که پلان کرده بودیم به زمینی که در اون مشکل پیدا شده، اما ما طبق برنامه که کمیسیون انتخابات برای ما دادن و اونا خودشون تهیه کردن، ما انتقالات انشالله تکمیل میکنیم.
تدابیر امنیتی در روز انتخابات که شش میزان است به نظرتان خاطرنستین با توجه به وضعیت امنیتی، گسترش حملات طالبان در مجموع، خاطرنستین امنیت که طور که مردم میخواید و حکومت در نظر داره برگزار کنین؟
92% از سایت هایی که برای ما تایه گفته شده که در روز انتخابات چه باز میباشه در روز انتخابات، عملیات هایی که ما فعلا دوام دادیم که تا قبل از روز انتخابات دوام میکنه، ما را به وضعیت میرسانه که مردم میتونن دمی سایت هایی که برشان در نظر گرفته شده با تدابیری که ما گرفتیم که تدابیر قریبی از خود از این مرکز است، تدابیر اطراف از این مرکز است و تدابیر خط سوم از این مرکز که با گزمه های هوایی و با امکانات اردوی ملی تامین امنیت میشه، ما مطمئن هستیم که طالبان ناکام میماند ای تهدیدات و تلفاتی که فعلا دارن.
کچر امنیتی مشکلات به دغه رقم چوسوی، آیا داسې اندېښنه هم تاسو رسته چې کېدای شي په انتخابات کې د خلکو ګډون ډیر کم رنګوي؟
مونږ فکر کوو چې هغه کم ځایونه چې مونږ تعین کړی چې 2% کېږي، هغه ته به مونږ ټول شرایط مهیا کوو او چې خلک وشي کولی په آرام بنه انتخابات ته شرکت وکړي. موږ خلکو ته ډاډه ورکوو چې امنیتي ځواکونو پوره چټکیا لري. موږ د هر وضعیت پیشبینی کړی دی، موږ د هر وضعیت آمادګي لرو او انشاءالله په ټاکل شوي ورځ کې به د افغانستان خلکو ته داسې شرایط مکملی آماده کړي، امنیتي ځواکونو چې دی په آرام خاطر راشي او خپل آینده لپاره خپل د خوخي کاندید ترای ورک.
کاغلی اندربی د سیمیزو پولیسو له خشن او له تاریخوال څخه د ډک برخورد څخه خلک ډیر شکایت کوي، ولې د دې مخنیوي ولکې؟
د دوه خبرې لري، یو دایې چې دا یو موضوع دی چې سیمیز پولیس دا مشکل لري او بل مشکلات د پولیسون، یو دایې چې وزارت داخله څه سیستم لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د لپاره منګه په دې څلور میاشتې مخکې زمنګه د اداره فعال شو چې هغه امنیت داخلي نومیږي. امنیت داخلي اداره مکلف دی چې په افغانستان کې په درې بخشو کې یو د پولیس مخالفینو سره د ارتباطات د دې مخه ونیسي او کار وکړي په پولیس باندې، د جواسیسو مخه ونیسي او ټولو نه په عین وخت کې مهم هغه د پولیس د فساد او رویه او سوء استفاده وظیفهی کار وکړي او قضیه وساتي. د ریاست نوی د وزارت داخلي په چارکات کې فعال شوی دی. منګه په هر ولایت کې د هر ولسوالۍ په سطح کې د نمائندگان لري. مونږ د دې نوی لایحې وظایف لري، د دې وظیفه دا دي چې ټول شکایتونه
زه بیا هم دا پوښتنه مطرح کیږي جناب وزیر چې لایحه سته، پلان سته، سیستم سته، تطبیق په برخه کې مشکل سته. دا اوس خلک د محلي پولیس سره سخت جنجال کړي، لاس او ګریوان دي، مشکلات سته.
او دا پروګرام دا مونږ نوی جوړ کړی دی، دې ته باید وخت ورکړو چې د نتیجې دا از مونږ د دې نوی رهبری چې په دې تیر شوی شپږ میاشتو کې چې مونږ دا برنامه نوی برنامه جوړ کړی دی،
تر اوسه پورې محلي پولیس له خلکو سره په ناوړه چلند چیرته نیولین دي؟
خو یو کور نو، یو دروازه نو، چې اغل تتلی او ټول دغه تاریخچه د هر کس او د هر مشکل او د هر شکایت وای. زه فکر کوم د دې ریاست په فعالیدو او په عملی کار کولو او په مرور د زمان مونږ کولی شو چې هر مشکل ته رسیدګي وکړو.
بسیار تشکر وزیر صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارسی او جنیټیکی بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول ښودل شوي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژ دې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیری موارد کې دوه طرف ښه توافق هم لري، خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کومې ستونزې را پیدا کوي؟
سه خواره دیګې مام هستند، د تکلیف ته چاره است. پدرم دخترم میخواد ګرم.
او دا مسله څنګه حل کیدی شي؟
ښه خبره ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي کې که مشکل هم وي، مثال دواړو ته به معلوم وي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه رویا مدومی یې وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه معلومات له همایون هیواد څخه اورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري، خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پایل کې پکې دخیل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپله نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي له پامه غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته د ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. د داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو کې ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما د پښو ستونزه ده، دا څو کاله کیږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو، خو هغوی راته ویل چې ستاسو علاج نه کیږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
د خپلوۍ ترڅنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم ومري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلی یم، زما کاډه د بل کلی ده، موږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کاډې د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي هغه ضایع کیږي. نو موږ ته اوس ډېر تشویش پیدا دی، موږ ډېر خپه یو، پریشان یو دغه ته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی وسیم پکتیاوال دا مسله د ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولي چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخته وړلو فیصله وکړي.
زمون خو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه وینه نه معاینه کوي، نه ورسره کتلی شي، چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات په رښتیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنۍ او مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنۍ او ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي، ځکه خدا کار نه کوي.
ډیری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافقه واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډیری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق هم لري، ښه یو بل سره جوړ هم دي، یعنی عقیدې او داسې فکرونه یو سره جوړ دي، نور خانواده جوړه ده، ټول کار شوي، خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځته راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه ناسالم منځته راځي، یا یو څو میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړه کیږي یا سالم نه پیدا کیږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي کیدای شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمونږ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی و، او د هغې د واده لامل دا شو چې بس هغه اولادې ټول دغه نه ټیټ راغې، د ونې نه قط نه ټیټ دي. دا ټول لامل د همدغه خپل منځ د واده نه دی چې دا واده و. بل ورور یې هغه بل خاندان نه کړی ده او خپلوانو نه غیر یې کړی ده. د هغې اولاده ښه برابر دي، بس قط او د هغه نه ښه برابر دي، او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر. بل یو هغه یو بس د سترګو تکلیف یې لره، د سترګو بس هغې خپل خاندان کې وکړل، هغه اوس مغه د سترګو تکلیف منې اخته دي ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغو مسایلو ته ډېر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
ښه ده مخکې له واده نه دوی خپله وینه چک کړي او په دې کې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې ستونزه لري، ښه ده د کورنۍ سره کینو او ورته وایو چې دا داسې مشکلات یا داسې ستونزې موږ ته منځته راوړي، او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آګاه شي، معلومات حاصل کړي، نو ستونزه نه ده، نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل کړو. او که زه هم وم، یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي، او ښه ده دا واده یې سالم وي. نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي، نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داسې نور معیارونه د واده به په نظر کې نیسم، او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
ولی یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخ کې د وینې معاینات نه کوي، نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي، او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
ډاکټر صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله چې اولاد پیدا کیږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنی دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسې په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسې اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې، مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کیږي، دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي، او هغو دا ښودلې ده چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن، یعنی اول د ترلو د لور سره ودونه کړي دي، په هغو کې زیات معلولیت منځته راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، زړه یې سوری وي یا مثال زړه والونه یې کمزوري وي، نو دغه رنګه دغو کې په خپلو خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې تپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي.
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا که چیرته د وینې معاینات وشي یا نور هغه اساسي معاینات وشي، دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده، او آینده کې ژوند ډېر مشکلاتو سره بچ کی. البته داسې وسي که مثال د یو فامیل د دواړو طرفه رضایت وي او دواړه طرفه دې پوهیږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي، چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کیږي، امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کیږي. نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي، دا خو ډېر ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض دي، لکه مثال بعضې وایروسي امراض دي لکه هیپاټایټس سو، دې که اوسي مثال فامیل ته معلوم وي، نو که چیرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري، دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کیدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کیدای شي وروسته د دوو ځوانانو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیګېټیو، که چیرته د بی نیګېټیو سره واده وکړي، نو دغه کې یو ډېر انظار ډېر خراب دی، ځکه یو تپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هېڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي. دغه یو مشکل شته د وینې ګروپو کې، دونه خاص نور ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک، ډېرې کورنۍ دې ته نه تیارېږي چې اولادونه یې مخکې دي چې کوژده سره وکړي، معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي، هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلاتو، یعنی دا ټول مشکلات چې منځ ته راځي، د دې یوازنی سبب بې تعلیمي ده. که چیرته موږ تعلیم یافته او تعلیم یافته ځوانان ولرو، دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه ده. او بل موږ تاسو سنتي جامعه د قبایلی معاشري دي، دا چیزونه که مشکلات ډیر دي. البته که هغه خلق پوهیږي، مثال ځوانو جنکیانې دواړه تعلیم یافته وي، ښه خبره دا ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي کې مثال که مشکل هم وي، مثال دواړو ته به معلوم وي. مثال یو هلک دی یو جنۍ ده، مثال ډیر یو بل خوښیږي، مثال هلک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري، نو خو باید ورته معلوم وي. مثال آینده کې که چیرته دغه مشکل د یو بل نه پټ کې، او بیا دا غټ مشکلات راځي چې آینده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې آخر دې ته ډېر داسې پاملونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي. نو ښه خبره ده، هغه څوک چې پوهیږي عقلا باید دغو نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریک کړي، نو بیا به هغه د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ ته تاندې څانګې خپرونه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.